ماسپخین دو بجی دی دا ازادی راډیو دا یو سات خبرونه درته ز رضوان مراد وړاندې کوم. همدا حال د افغانستان په ولسی جرګه کې د ولسی جرګې ولسمشر کرزی پیشنهاد شوی کابینه ته د اعتماد رای ورکولو پر موضوع خبرې کیږي او د غراس تلویزیون په پردو ښکاری چې د پیشنهاد شوی وزیران ته د عدم اعتماد او یا اعتماد د رای ورکولو پروسه هم پیل شوې ده. په دې اړه درته تازه وروستي معلومات خبرو پروانه خبرونه کې نور مهم رپورټونه مطالب هم اوریدل شي. خو په سر کې د افغانستان مهم خبر نو وړاندې کیږي.
د ولسی جرګې وکیلان دا وخت د ولسمشر کرزی له لوري نوماندو وزیرانو ته د باور رای ورکوي. په کابل کې د لندن د غونډې په اړه تیاری خپل وروستي پړاو ته رسیدلی دی او د سیمې په خبرونو کې به واورئ چې وخت وسله وال سخت دریځي په هغې ځان وژونکې حملې تورن شوي چې نږدې نوي کسان په پاکستان کې وژل شوي دي. پوره خبرونه واوري. نن په ولسی جرګه کې د ولسمشر کرزی له خوا د نوماندو وزیرانو د باور رایو د اخیستلو بهیر په رسمي توګه پیل شو او دا وخت د ولسی جرګې نږدې 215 وکیلانو د رای ورکونې بهیر بشپړ کړی دی او په دې جرګه د دې جرګې په نننۍ غونډه کې 210 وزیرانو ګډون کړی او ټاکل شوی چې نن د ولسی جرګې د نوې کابینې 30 وزیرانو ته په دغه یو ورځ کې رای ورکړل شي او بیا به د ولسی جرګې وکیلان په خپل ژمنې رخصتې پیل کړي او تر مازیګر ناوخته به د دې غونډې نتایج هم اعلان کړي شي. د افغانستان ولسی جرګه وایي د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د یو اغیزمن میکانیزم جوړولو ته اړتیا لیدل کیږي. د ولسی جرګې منشي سالم احمد سلجقي سات مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې یو ډول ټینګار وکړ چې ولسمشر کرزی باید د خپل ژمنې سره سم پر هغې مسودې کار وکړي چې له مخې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون قانوني شي. په وروستیو څو ورځو کې د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکیانو د زیانمنېدو مسلې زور اخیستی او ولسمشر کرزی هم ویلي دا مسله د دوی لپاره نور د عملو ور نه ده. په کابل کې د لندن د غونډې په اړه تیاری خپل وروستي پړاو ته رسیدلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان احمد ظاهر فقیری نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ملي دفاع کورنیو چارو مالیه بهرنیو چارو د وزارتونو د سرپرست وزیرانو او د ملي امنیت سلاکار په افغانستان کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د ځانګړي استازي او نورو چارواکو په ګډون د لندن د غونډې په اړه دریمه مشورتي غونډه شوې ده. په دې ناسته کې د امنیت سیمه ییزې همکارۍ پر پیاوړتیا، ښه حکومتداري، له اداري فساد سره پر مبارزې، ملي پخلاینې او نور سایلو چې ټاکل شوی د لندن په غونډه کې پر بحث وشي خبرې اترې شوې دي. ټاکل شوی چې د رواني سي میاشتې په 28مه د انګلستان په لندن ښار کې د افغانستان په اړه غونډه وشي. پر غونډه کې تر اوسه یو شپې ته هیوادونو او وو نړیوالو ادارو د ګډون کولو خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون، د برتانیا صدر اعظم ګوردن براون او ولسمشر حامد کرزی به په ګډه د دې غونډې چې هدف یې د افغانستان د ثبات او بیا رغونې د پیاوړتیا لپاره د خو لارو چارو لټول دي کوربتوب وکړي. ټاکل شوی چې راتلونکي اونۍ به په همدغه افغان چارواکی د لندن د غونډې په اړه وروستۍ او څلورمه غونډه وکړي. د کابیسا چارواکی وایي د تختول شوی فرانسوي خبريالانو د خوشی کولو لپاره جدي هلې ځلې دوام لري. د کابیسا د والی وایان عبدالعلیم عیار شیبه مخکې د ازادي راډیو ته وویل چې د خبريالانو د کابیسا ولایت د هلسای ولسوالۍ په هغه سیمه کې دي چې د طالبانو تر ولکې لاندې ده. د زیات اکرا چې دغه خبريالانو د خلاصون په هدف د طالبانو او سیمه ایزو قومي مشرانو ترمنځ خبري اترې روانې دي. فرانسوي ژورنالستان د چهارشنبه پر ورځ هغه محل وتښتول شو چې د کابیسا او سروبي ترمنځ سفر کاوه. د فرانسې حکومتي چارواکو تر اوسه د ژورنالستانو یرغمل کېدل نه دي تایید کړي او یوازې دومره وایي چې د فرانسې د دریم کانال د تلویزیون ژورنالستان لا درک شي ودی. د پکتیکا چارواکی وایي هڅه کوي په دې ولایت کې د قانون حاکمیت او د ښه حکومتداري بنسټونه پیاوړي کړي. د دې ولایت د والی وایان مخلص افغان نن د ازادۍ د ډیټا وویل چې په پکتیکا کې د ولایتي بیا رغونې د ډلې په مالی مرسته د دې ولایت د ولایتي شورا او د ولسوالیو د قومي شوراګانو شاوخوا شپېتو غړو د یو روزنیز پروګرام په لړ کې د ښه حکومتداري او قانون حاکمیت په برخه کې روزنه ورکول کیږي. دغه روزنیزه دوره 15 ورځې دوام کوي او ټاکل شوی چې د دې ولایت د ولایتي شورا او ټول ولسوالیو د قومي شوراګانو غړو ته پکې په وار وار روزنه ورکړي شي. دا تر دې دمه د افغانستان کورنی خبرونو سم په مکرې د سیمه او نړۍ خبرونو ته چې سالم احمد سالی وړاندې کوي.
وسلوال سخت دریزی په هغې ځنوژن کې حمله تورن سیوی چې لکبل لشت لژ اتاتیا کسان ووجل سول او ګن نور جوبل سول. چودنه د پاکستان په سرحد ایالت کې پرونه وخت لګنګونې ډک سیمه کې سوي چې ګن کسان جنوبي وزیرستان ته نږدې په لکی مروت کې د والیبال د لوب نندارې ته راټول سوي ول. په دې وروستیو کې د پاکستان چارواکو په قبایلي سیمه کې د پاکستاني طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. سیمه ییز پولیس وایي د وروستۍ برید هم ښایي په دې سیمه کې د طالبانو پر خلاف د پیل سویو کوششونو په ځواب کې سوی وي. راپورونه وایي د پیښې په سیمه کې خلکو کوشش کاوه د وسلوالو سخت دریځو د فعالیتونو مخه ونیسي. د پېښور تر چاودنې وروسته چې په اکتوبر میاشت کې وسوه شاوخوا 160 کسان پکې ووژل سول، دا وروستۍ چاودنه ډېره درنه ګڼل کېږي. ایران خبرداری ورکړی که چیرې له غرب سره د اټومي سون موادو او اټومي ریاکټور پر سر کومې پریکړې ته ونه رسیږي، تهران به خپل اټومي سون مواد په خپله په لوړه کچه غني کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی د ایران یوه دولتي ټلویزیون ته نن وویل غرب باید په دې برخه کې یوه پریکړه وکړي چې له مخې تهران خپل 40% اټومي سون مواد وپلوري. متکی زیاته کړه نړیواله ټولنه یوازې یوه میاشت وخت لري چې په دې اړه پریکړه وکړي. ایران تر دې مخکې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د دې لانجمن پروګرام پر سر له ټاکل شوي ضرب اجل څخه سرغړونه کړې وه. د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي غرب هغه وخت په دې برخه کې زیات شرایط وضع کړي وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په لومړي ځل په خپله وینا کې القاعده ډله په دې تورنه کړه چې 23 کلن نایجیریایي د امریکا په یوه الوتکه کې د حملې لپاره روزلی و. اوباما په خپله اونیزه وینا کې وویل مشکوک عمر فاروق عبدالمطلب چې یمن ته سفر کړی و او ګمان کېږي هلته د القاعده له مشرانو سره ملګری سوی و چې د عربستان په دې ټاپو وزمه کې د دوی لخوا وروزل سو او تجهیز کړی سو. بیا یې چاودېدونکي مواد ورکړل او په هغه الوتکه کې د چاودنې لپاره روزنه ورکړه چې د کرسمس په ورځ امریکا ته روانه وه. القاعده د دې ناکامې حملې مسؤلیت منلی دی. د روسیې په پرم ښار کې په یوه نایټ کلب کې د اورلګېدنې په پیښه کې د تلفاتو شمیر 145 کسانو ته ورسېد. پیښه تیره میاشت وسوه. د روسیې د اضطراري حالاتو وزارت په دې اړه په یوه بیان کې چې نن خپور سوی ویلي د وژل سوو دغه ارقام وروسته له هغه خپره سول چې دوه نور کسان هم د ژورو ټپونو له کبله په روغتون کې ساه ورکړه. په راپور کې ویل سوي چې 16 کسان په روغتون کې پاتې دي. په دې نایټ کلب کې د دسمبر پر 15مه اورلګېد چې د روسیې په نوي تاریخ کې د اورلګېدنې تر ټولو خونړۍ پیښه ګڼل سوې ده. د ډنمارک پولیس وایي یو تن یې په ډزو ټپي کړی چې کوشش یې کاوه د هغه سړي کور ته ننوځي چې په مطبوعاتو کې یې یو جنجالي کارتون خپور کړی و او د مسلمانانو په باور پکې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سپکاوی سوی و. د ډنمارک استخباراتي ادارې وایي 28 کلن سومالی چې تبر او چاړه ورسره وه د جمعې په ورځ د کارتونیست کورت ویستګارد کور ته د داخلېدو هڅه وکړه. راپور وایي امنیتي الارمونه یا د خطر زنګونه په هغه کور کې لګول سوي و چې کله دغه سړی سومالی ځوان کور ته د ننوتو هڅه وکړه. په دې وخت کې د خطر زنګ چالانه سو ویل کېږي چې نوموړی وروسته له هغه د پولیسو په ډزو په لاس او پښه ټپي سوی چې غوښتل یې پر پولیسو تبر ګزار وکړي. ویل کېږي د نوموړي تداوي روانه ده او وروسته به د دې کارتونیست او یو افسر پولیس افسر د وژنې د هڅې په تور محاکمه سي. په پیښه کې د ډنمارکي کارتونیست زیان نه دی رسېدلی. او یو وروستۍ خبر چې هم د اوس راورسېد، ولسمشر حامد کرزی نن هلمند ولایت ته سفر کړی چې په دې اړه پروان خبرونه کې جزئیات تاسو ته وړاندې کیږي.
دو بجې او اته دقیقې دي. په ولسی جرګه کې همدا شیبه د پیشنهاد شوي کابینې غړو ته د اعتماد او یا عدم اعتماد د رایې ورکولو پروسه روانه ده. رپورټونه وایي چې ولسمشر کرزی نن په یو ناڅاپي سفر هلمند ولایت ته رسېدلی دی. په لندن کې د جوړیدونکو کانفرنس په اړه افغان دولت وایي چې د دوی چمتووالی په وروستۍ مرحله کې دی. د افغانستان په لویدیځ کې له نیمروز ولایت څخه یو ځل بیا د ملي ملکي وګړو د مرګ ژوبلې رپورټونه لرو. په خوست کې د وروستیو امنیتي پیښو حال درکوو. دا هم اورئ چې د ننګرهار پولیسو کولای شول چې تختول شوی انجینر چې د چین دی دغلته وژغوري. د قومونو قبایلو د چارو له سرپره وزیر سره مرکه لرو. د نورو رپورټونو سربیره اونیز پروګرام تاندې څنګې د خپرونې په دوهمه برخه کې خپرېږي. تاسو زمونږ غږ له آزادي راډیو اوري. همدا شیبه په ولسی جرګه کې د ملت استازي او د ولسمشر کرزی پیشنهاد شوی کابینې ته د اعتماد او یا هم د عدم اعتماد د رای ورکولو په بهیر کې دي. د آزادي راډیو خبریال نسیم شفق را سره د تلیفون په لیکه کې ده. شفق صاحب، دغه پروسه څه ډول روانه ده؟
بلې سلام تاسو او د ازادي راډیو ټولو او ریډونکو ته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د افغانستان په ولسی جرګې کې د جمهور رئیس کرزی لخوا کاندید شو یا وړاندې شو وزیرانو ته د رای ورکولو پروسه روانه ده. د اوس چې تاسو سره غږیږم کابو 190 وتنو وکیلانو خپل رای استعمال کړي یا د باور او یا هم درات او کابو شل یا 22 سن نور پاتې دي. یعنی په ولسی جرګې کې نن 212 او یا هم 212 تنه وکیلان حاضر دي، نو 22 تنه نور یا 40 تنه نور وکیلان چې رای ورکي دغه د رای ورکولو پروسه به بشپړیږي او بیا به متصل ورپسې د رایو شمیرنه پیلېږي او وروسته به نتیجه اعلانېږي چې کوم کاندید وزیر کامیاب شوی دی یا د باور رای ترلاسه کړي او کوم کاندید وزیر یا معرفي شوی وزیر ناکامه شوی دی او یا د عدم اعتماد رای ورکړل شوی دی. سکل په ولسی جرګې کې یا دا ځل په ولسی جرګې کې کله چې مخکې ځل کابینې ته رای ورکول کېده دا پروسه یو څه فرق لري. مخکې به د هر وزیر لپاره یو صندوق ایښودل کېده او د هر وزیر په متعلق به یو وکیل ته پاڼه ورکول کېده او هغه به رای ورکړه یا د اعتبار او یا هم د عدم اعتماد رایه. دا ځل د کتابچې په بڼه څلورویشت پاڼې ورکول کېږي هر وکیل ته، چې په هره پاڼه کې د یو کاندید وزیر تصویر او د هغه نوم او دا چې کوم وزارت ته کاندید دی هغه هم پکې لیکل شوی دی. دا ورکول کیږي او دوی زی په یو ځل د یو مخصوصی غرفه چلته په ولسی جرګې دننه په غونډه کې هلته جوړه شوې یا خودل شوې داغه غرفه ترشا دوی خپل رای استعمالي او بیا راځي دوه صندوقونه چې خودل شوې دي. په دغه دوه صندوقونو کې دوی خپل رای اچوي.
بله شفق صاحب، تاسو ویل چې دا ځل د عدم اعتماد اعتماد د رای ورکولو دغه بهیر فرق کوي. څه اټکل کیږي لکه تاسو چې مخکې ویل چې نن به په واقعي ډول دغه پروسه بشپړ شي او تر ماښامه پورې مسوتنه پورې به څرګند شي چې کوم وزیران د اعتماد رای ترلاسه کړي کوم نه ترلاسه کړي؟
نو زه ګومان کوم د ولسی جرګې په خاص ډول د ولسی جرګې اداري هیئات او په خاص ډول د ولسی جرګې رئیس محمد یونس قانوني په دې ډېر ټینګار کوي چې باید نن دا پروسه بشپړ شي، ځکه یو خدا کچیر دا صندوقونه ساتل کیږي او بیا دا سبا برا خلاصيږي او بیا رای شمیرل کیږي او ډول اندېښنه هم خلکو ته پیدا کیږي چې کېدای شي تقلب ونسي. د ولسی جرګې رئیس محمد یونس قانوني اعلان وکړ چې وکیلانو ته ویل کوم وکیلانو چې رای نه دی ورکړي کوم چې رای ورکړي خو ډېر د ولسی جرګې څخه وتل او لاړ لو کوم چې لا تر اوسه رای نه دی ورکړی غوښتنه وکړه چې تاسو ډوړی هم په نوبت سره وخړی او د ماسپښین لمونځونه هم په نوبت سره وکړئ، ځکه کله چې دا رای ورکول کیږي متصل رای شمیرل کیږي او بیا به نتیجه هم اعلان شي. اټکل دا دی چې هرو مرو به تر نن مازیګره دا نتایج وزي چې کوم وکیلان تایید سول د ولسی جرګې لخوا او کوم او به کوم وزیران کاندید وزیران تایید سول او کوم کاندید وزیر رد شو د ولسی جرګې لخوا.
دغه څومره شمیر ویل کیږي چې ګڼ شمیر وکیلان نن حاضر نه دي په دې رای ورکولو پروسه کې، د هغوی بعد هغه رای کم خواسي هغوی پړه څه پریکړه کیږي؟
نو لمخ کې نه خو دا اعلان سوی و چې نن به ولسی جرګې پیشنهاد سو وزیرانو ته رای ورکوي د اعتماد او یا هم د عدم اعتماد. ټول په ولسی جرګې کې وکیلان 213 تنه وکیلان دي او نن سهار چې اعلان شو نو 210 تنه وکیلان حاضر وو او مخکې چې د منشي لخوا اعلان شو د ولسی جرګې 212 تنه وکیلان حاضر دي. نو کوم وکیلان چې حاضر دي دوی رای ورکولی شي، کوم وزیران وکیلان چې حاضر نه دي هغه باتمن له افغانستان څخه بهر یا خی له کابل څخه بهر کوم ولایت کې، خو په اغلب ګمان کوم وکیلان چې نشته دي هغه بل افغانستان څخه بهر نو هغه به د غرایګری کې برخه نه اخلي یا برخه نه سي اخستای.
ډیر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو نسیم شفق، چې همدا مهال په ولسی جرګه کې د ولسمشر کرزی پیشنهاد شوی کابینې ته د وکیلانو د اعتماد او یا عدم اعتماد رای ورکولو د بهیر پړه معلومات راکول. بلخوا تازه رپورټونه وایي چې افغان ولسمشر حامد کرزی نن هلمند ولایت ته رسیدلی. همدا شیبه له هلمند څخه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایرا سره د ټلیفون په لیکه کې دی. بلې دای صاحب، مهرباني وکړئ د ولسمشر کرزی د سفر په اړه څه وایي؟
سلامونه تاسو ګران اوریدونکو ته، زه په ورځ کې نن چې ډیر سخت جام دی لکه بیا هم افغان ولسمشر احمد کرزی نن په رسمي سفر سبان دی لاس بجې سلمان تر ورسره هغه په ولایتي یا پی ډی سی غونډه کې دی رسانه سره ګډون وکړ. هغه ته د وی پر کارونه باندې خبري وكالي و دهلمن د حالات جاجي ورسته ورسته دهلمن د قومي مشرانه او شورو په فراخ غونډه کې چې په دې خاطر جوړ شوی و ډیر ازادي خبري وکړلې حالات د ولس مشر احمد کرزي د دوهم د ټاکل کېدو ورسته د لمړی سفر د ولایت کې کې او دهلمن تر اجل ولس مشر احمد کرزي په خپل خبرو کې ویل چې نور تر دې ورسته به افغان او نړیوال ځواکونه په طالبان پسې د دې لپاره چې هغوی له کلو وشړي نه ځي، یوازې به د ملکي کسانو د ژوند ساتنه کوي، او بل د دې تر څنګ د هلمند د خلکو غوښتله چې 215 هغه کلو اردو ته چې هلمند ته یې ورکړی دی خپل بچیان ورکړي، او د هغوی البته تر څو د ابدي بچیان وتوانېږي چې هلمند په خپله به امن کې هلمند خپله وساتي، او بل څنګه ژمنه دا وکړل چې هلمند ته راتلونکي نوي سرتېري او په هلمند کې خپله میز سرتېري به وروسته تر دې د هلمند سرحدونه ساتي، او نه به پرېږدي چې وسلوال کسان د نورو سیمو نه یا د پاکستان د هغه اړې نه دین اړې ته راواړي، او بیا د دولت په ضد فعالیتونه ترسره کړي. البته په دې سفر کې د ولسمشر احمد کرزي سره د کورنیو او دفاع چارو وزیران تر څنګ د ملي امنیت وزیر د ایسام ځواکونو قمندان میک کرسټل او د کورنیو چارو وزارت امریکي معین منیر منګل هم شته.
ډیر زیاته مننه الیاس دایو چې هلمند ولایت د ولسمشر کرزي د افغان دولت د لوړپورو چارواکو او نړیوال ځواکونو د یو شمېر قمندانانو د سفر په اړه معلومات راکول.
ازادي رادیو د بیطرفه مؤسقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو اوري. ټاکل شوې چې د 2018 میلادي کال د جنوري د میاشتې په 28 نیټه به په لندن کې د افغانستان په اړه کانفرنس جوړ شي. د افغانستان د بارنې چارو وزارت وایي چې دغه کانفرنس ته تیاری دوام لري، او د دې کانفرنس د تدارکاتي کمیټې درې مغونډه هم 13 د ملي دفاع، د کورنیو چارو، د بهرنیو چارو، د مالی د وزیرونو، د ډایګ د کمیسون او د جمهور رئیس د امنیتي سلاکار او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي په ګډون جوړ شوې. ویل شوي چې دغه کمیټې بل یا څلور مغونډه به په راتلونکي اونۍ کې جوړ شي. یو شمېر افغان چارواکي او له هیواد سره مرستندوی هیوادونه بعد د لندن په کانفرنس کې د اقتصاد، امنیت او له فساد سره پر مبارزې خبرې وکړي. حمیده عثمانی په اړه رپورت لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د لندن د کانفرنس لپاره یې طرحې د بشپړېدو په حال کې دي، او افغان چارواکو د دغه کانفرنس په اړه په وروستۍ غونډه کې په هیواد کې د امنیت پر مسالې او د هغې پر افغاني کېدو خبرې وکړې. د تېرې پنجشنبې په ورځ په کابل کې د لندن د کانفرنس د تدارکاتي کمیټې درېیمه غونډه جوړه شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دغې غونډه کې د سیمه ییزو همکاریو پر پیاوړي کولو، د تېرې حکومتدارۍ، د اقتصادي او ټولنیزو چارو پر پیاوړتیا، له فساد سره د مبارزې په اکله خبرې وشوي، او د ملي روغې جوړې د پالیسۍ ټکي هم په دغه غونډه کې څرګند شو. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایند احمد ظاهر فقیری ازادۍ رادیو ته وویل ټاکل شوی چې د لندن د کانفرنس په اړه په څلورمې غونډه کې به چې په راتلونکې اونۍ کې به جوړه شي، د سکتوري وزارتونو لخوا د لندن کانفرنس ته پر جوړ شویو طرحو خبرې وشي.
خوشبختانه دا سال ډیر مشخص آمادگی موجود دی د افغانستان د سکتوري وزارتونو لخوا، د حکومت لخوا، او چې په دریو منشست کې په جزئیات بحث شوی ده او ټاکل شوی ده چې په څلورم منشست کې دا نکات پالیسی چې موږ غواړو چې د لندن په کانفرنس کې مطرح کړو په څلورم منشست کې وڅېړل شي او نهایي شي.
افغان حکومت له څو میاشتو راپدې خوا د لندن کانفرنس ته تیاری نیسي. لطو نیو را په دې خوا د بریتانیا صدر اعظم ګوردن براون دوه ځلې ټلیفوني او یو ځل نږدې څخه د افغانستان له جمهور رئیس احمد کرزي سره د دغه کانفرنس په اړه خبرې کړې، او دا یې څرګنده کړې چې بریتانیا د دغه کانفرنس د جوړېدو لپاره پوره تیاری لري. د جنوري په 28 نیټه به د لندن د کانفرنس کوربتوب د بریتانیا صدر اعظم ګوردن براون مشري به جمهور رئیس کرزي او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تر دې دمه یو شپېتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په دغه کانفرنس کې د ګډون خبر ورکړی، او تمه ده چې د نړۍ یو شمېر نور هیوادونه به هم پکې ګډون وکړي. خو یو شمېر افغانان بیا په دې باور دي چې باید د لندن په کانفرنس کې افغان حکومت او نړیواله ټولنه د افغاني ټولنې د واقعیتونو په پام کې نیولو سره ټولیزو نظرونو ته پام واړوي. د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی وایي چې د لندن په کانفرانس کې باید د افغان حکومت او د نړیوالې ټولنې د تیرو اتو کلونو تجربې په همغږۍ سره په پام کې ونیول شي.
دا باید افغانستان دولت د خپلو اتو کلونو تجربو په پام کې درلودلو سره د افغانستان د خلکو د ګټو همدارنګه د افغانستان د دولت د ګټو په پام کې درلودلو سره باید نړیوالې ټولنې منافع او ګټې هم په پام کې ونیسي او نظریه وړاندې کړي، او که چېرې دا ونه کړي بیا نو دا نظریات به ډېر مؤثر نه وي. زه به هیله من یم د افغانستان دولت د خپلو تیرو اتو کلو تجربو نه استفاده وکړي او نړیواله ټولنه هم باید دا نظریات ومني. هغه په دې معنا چې که چېرې دا نظریات منطقي وي طبیعي نه نړیواله ټولنه یې مني، ځکه نړیواله ټولنه په ډېر یو نازک پړاو کې د افغانستان په قضایاتو کې واقع ده.
افغان چارواکي وایي چې د لندن کانفرانس ته به د داسې کړنلارې طرحه وړاندې کړي چې په افغانستان کې به په راتلونکو کلونو کې د ثبات د راوستلو لپاره لار هواره کړي. په خاطر دې د افغانستان په اړه په بن، پاریس، توکیو او لندن کې هم ورته کانفرانسونه جوړ شوي وو، خو ویل کېږي چې د دغو کانفرانسونو ډېرې پریکړې نه دي عملي شوي او یوازې د طرحو په چوکاټ کې پاتې دي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com په داسې حال کې چې په کونړ ولایت کې د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکی خلکو مرګ ژوبلې پراخې مظاهرې راوپارولې او افغان دولت په هلمند او بادغیس کې د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې د رپورټونو په اړه تحقیقات کوي. تازه رپورټونه وایي چې په نیمروز کې تیر ماښام د یو چاودنې له امله یو شمېر ملکی وګړي وژل شوي دي. شرف الدین سنګزی په اړه رپورټ لري.
د نیمروز ولی ډاکټر غلام دستګیر آزاد په ټلیفون سره ازادي راډیو ته ویل د جمعې په ماښام د دوی ولایت گاوند بکوا ولسوالۍ جمعه بازار څخه د راستنېدو په مهال یو پلان کوچ ډوله موټر د سړک د غاړې مین ووهه، یوه لستنه یې مړه ټپیان کړه.
د بکوا په منطقه پرون جمعه بازار سره د تونس په یو بین 15 ملکي کسان شهیدان دي، بالا د شپږ کسان زخمیان دي.
څه دي ماشومان هم په دې کې شته؟
نه وایم جمعه بازار اوس غټان دي، نارینه زیاته یو شی خرڅه یو شی به واخلي.
د نیمروز والی وویل د فرا ولایت اړوند بکوا ولسوالۍ جمعه بازار ته له نیمروز او فرا نږدې ولسوالیو ګڼه خلک هره جمعه د توکو د پیرو پلور لپاره راټولیږي او د تازه پیښې عاملینې وسله وال طالبان وګڼل. مګر د دغه راپور تر بشپړېدو ازادي راډیو ته د طالبانو په ویاندې چا د پیښې مسؤلیت نه ده منلی. د یادولو ول د بکوا جمعه بازار کې په داسې مهال ملکی وګړي د سړک د غاړې د مین قرباني شوه چې د همدغې ورځې په سهار بله ورته پیښه کې د بادغیس بالامرغاب ولسوالۍ یوه موټر کې 15 تنه ملکی د دوه مېرمنو په شمول ووژل شوه. د دې پیښې مسؤلیت هم ازادي راډیو ته چا نه ده اخیستی.
په خوست ولایت او شاوخوا سیمو کې په 13-14 ساعتونو کې د چاودنو او وسلوالون خطو له امله یو شمېر ملکی وګړي او د غراس پوځي افریاد او وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د سیمې د ورستیو امنیتي پیښو حال امیر بهیر راکوي.
د ننګرهار امنیتي پولیسو یو چینایي انجینر له تختونکو نه وژغوره. د ننګرهار امنیت قومندان محمد ایوب سالنګي وویل دغه چینایي انجینر د مخابرات وزارت لپاره د نوري فایبر په پروژه کې د جلال آباد ختیځ ته په سرخ دیوال کې په کار بوختو چې د تور خو یو پیکاپ موټر د پنځم به پورز وتختاو او د جمعې د شپې په 3 بجو په عملیاتو کې په چپرهار ولسوالۍ کې بیرته ترلاسه شو. د وویل سالنګي وایي الحمدلله دغه چینایي تبا پلاس راغه او د ژغورنې په عملیاتو کې درې تنه ونیول شول. سالنګي ویل په دغه عملیاتو کې د ننګرهار د ولایتي شورا رئیس مسلم یار او د سیمې د نورو قومي مشرانو هڅې د یادولو وړ دي. سالنګي ویل دا چینایي انجینر په کابل کې د چین هیواد سفارت ته وسپاري. د ننګرهار د والی د دفتری چارو مشر مسعود عزیزي د ننګرهار د والی په استازي ویل اداره د بهرانیانو په ساتنه کې جدي ده او له تختونکو سره به سخت چلند وکړي. مسعود عزیزي ویل هغه امنیتي پولیس به د ننګرهار والی ګل آغا شیرزی په نقدي مکافات ولمانځي چې په دغه برالۍ او عملیاتو کې هڅې کړې دي. لوري ته وسلوالو طالبانو په دې اړه نظر نه دی ورکړی چې دا پیښه دوی تر سره کړې او که د پیسو د ترلاسه کولو په مخه د بل کوم چا لخوا جوړه شوې وه. د ننګرهار امنیت قومندان وویل د تختونکو نه به د تحقیقاتو په وخت د پیښې پوره جزئیات په لاس ورشي.
له ننګرهار څخه مو په رپورټ کې واورېدل چې دغلته پولیسو وکولی شول یو تختول شوی چینایي انجینر له اختطاف کوونکو څخه خلاص کړي او اوس هم ورو چې په خوست کې ورستیو پیښو څومره مرګ ژوبله رامنځته کړې ده.
د خوست د زدرانو د دو منده ولسوالۍ ولسوال سید احمد وفا وایي تېره ورځ غرمه مهال د خوست او ګردیز ترمنځ د غځېدلې لارې په اوږدو کې د زدرانو د برګۍ په سیمه کې د سړک جوړونې د یوې خصوصي کمپنۍ 15 تنه کارګر هغه مهال مړه او دوه نور ټپیان شول چې د سورلۍ پر موټر یې د سړک د غاړې دوه د منچاودنې وشوې. د ولد پیښې قربانیان عادي ځایي اوسېدونکي وو چې د یوې ګولۍ حلالې روزۍ د پیدا کولو لپاره یې د سړک جوړونې د خصوصي شرکت سره د کارګرانو په حیث کار کاوه. ولسوال زیاته کړه امنیتي ځواکونو د خو د عاملونو د نیولو لپاره په سیمه کې د پلټنې عملیات پیل کړي خو تر دا مهاله یې څوک نه دي نیولي. طالبانو د چودنو مسؤلیت منلی او ادعا کوي چې دواړه چودنې د اکمالتي قطارونو د امنیتي کسانو د سوالۍ پر موټرو باندې ترسره شوي چې له امله د دوی په وینا تر لسو زیات امنیتي کسان مړه او ټپیان شوي دي، خو محلي چارواکي د طالبانو دا ادعا ناسمه بولي. بلخوا د خوست امنیتي مسؤلینو د طالبانو هغه ادعا چې ګواکې د دوی وسلوالو کسانو په همدې ورځ د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې د افغان او ایتلاف ځواکونو څلور فوځي موټر په ماینونو الوزولي او پکې سواره سرتېري له منځه وړي دي په کلکه رد کړه. د خوست د امنیتي ځواکونو د همغږۍ د مرکز مشر جنرال لواب د چودنو پخلی وکړ خو د تلفاتو په اړه یې د طالبانو ادعا بې بنسټه وبلله. سربیره پر دې په همدې ورځ په یوه بله پیښه کې د خوست د زد میدان ولسوالۍ پولیسو د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې دوه کړی د وسایطو ضد ماینونه چې په عامه لار کې د دولتي وسایطو د له منځه وړلو په هدف د دولت د وسوالو مخالفینو لخوا ځای پر ځای شوي وو تر چاودنې وړاندې کشف او خونڅه کړي دي. د نوموړي ولسوالۍ ولسوال قیس غروال وایي چې کشفي ارګانونو ماین ښخوونکي په نښه کړي او تمه ده چې ډېر ژر به ونیول شي.
راپورټ زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په 50 سترو خارونو کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې د اف ام پسل اشاریه 50 سپا په صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان جګړه په 2009 میلادي کال کې ډیره سخته وه. نړیواله ټولنه ته هم دا یو بد خبر و. دې ټولنه ژمنه کړې چې اوس په دې هیواد کې به د پوځیانو په زیاتولو سره په میلیاردونو ډالرو مصرفولو سره دغه هیواد یو سوله ییز هیواد کړي او مډرن ډیموکراسي به پکې پلی کړي. اټکل کېږي چې نوی میلادي کال به بیا هم خونړی وي. فرانسې خبری اژانس په دې اړه مطلب پور کړی چې صالح محمد صالح مهمې برخې راوروي.
ځینې تحلیل کوونکي وایي شایي په نوي میلادي کال کې تاوتریخوالی لا پسې زیات شي. په داسې حال کې چې افغانستان ته په زرګونو بهرني عسکر او ملکي مامورین روان دي څو په هغه ماموریت کې برخه واخلي چې هدف یې د اتکلن تاوتریخوالي او بریدونو کمول دي، نو په دې منځ کې به د لسګونو بهرنیو عسکرو وژنه عادي خبره وي. د سیاسي چارو یو افغان کارپو وحید مجده د فرانسې خبري اژانس ته ویلي زیات بهرنیان کاغه پوځي یا هم ملکي مامورین وي له شک پرته چې د جګړې پر لګښتونو، تلفاتو او مالي مصارفو به منفي تاثیر ولري. د پنځمه په ورځ وسلوالو طالبانو د هغه ځانمرګ برید مسولیت ومنه چې په خوست کې د امریکایي پوځیانو په یو اډه کې وسو او د امریکا د استخباراتو یا سی آی ای و مامورین پکې ووژل سول. بلخوا په هماغه ورځ د افغانستان په جنوب کې د سړک غاړې بمې چاودنې 15 کاناډایان ووژل چې یوه 14 کلنه خبریاله هم پکې وه. د دې پیښې مسولیت هم طالبانو ومنه. له هغې راهیسې چې امریکا پر افغانستان یرغل کړی دا په 24 ساعتونو کې د بهرنیانو لپاره سخت ورځ وه. په 2009 میلادي کال کې 1509 بهرني پوځیان ووژل سول. په 2010 میلادي کال کې به شاید د وسلوالو طالبانو په وړاندې د جګړې لپاره د بهرنیو پوځیانو شمیر 1500 ته زیات شي. په داسې حال کې چې امریکا افغانستان ته د 150 او د ناټو غړو هیوادونو د 2000 اضافي پوځیانو د لېږلو ژمنه کړې ده. په زرګونو ملکي ماهرین هم کابل ته روان دي. دوی به ولایتونو ته هم ځي څو په پرمختیايي او د مرستو په چارو کې برخه واخلي. دا د سختریزو او تاوتریخوالي په وړاندې د مبارزې د ستراتیژۍ یوه برخه ده چې د امریکایي او ناټو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال ستنلي مکریستل لخوا یې وړاندې سوی. هدف دا دی چې وسلوالو طالبان شاتګ ته مجبور سي چې په دې توګه زیات خلک د افغان حکومت ملاتړ ته راجلب سي. دا ډول جګړه به زیاتره په کندهار او هلمند ولایتونو کې وي چې له اوږدې مودې راهیسې د سختریزو مهم مرکزونه ګڼل کیږي. دغه راز د اپیمو او هیروین تولید هم پکې زیات دی. اولادې درکه سخت دریزي او تاوتریخوالی په افغانستان کې پراخ سوی دی. د نشې موادو غربي ماهرین وایي وسلول طالبانو ته د نشې موادو د کاروبار له درکه ډیره ګټه رسیږي چې په کال کې 3 میلیارد ډالر کېږي. په دې توګه د نشې موادو د قاچاق لپاره دوی امن برابروي او ځایي کاروانګر په فشار دې ته مجبوروي چې کوکنار وکړي. د فرانسې خبري اژانس زیاتوي غربي ډیپلوماټان په دې باور دي چې د وسلول دار فعالیتونه او قاچاق سخت دریزي او تاوتریخوالي ته زمينه برابروي. پاکستان ته لیوي لري له افغانستانه د پیمو او بوري صادرات روان دي، خو په بدل کې افغانستان ته وسلې او سخت دریزي وسلوال راځي. یو غربي پوځي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی وویل زیات پوځیان به شی وسلول طالبان تطمیع کړي او د مرستو له طریقه به دوی له جګړې راوګرځوي. نوموړي زیاته کړې کله چې 10,000 بهرني پوځیان افغانستان ته راځي نو اټکل کېږي چې د دوی په وړاندې به اقدامات او د دوی تلفات زیات سي، خو نتایج به ډیر شوي. په کابل پوهنتون کې د سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله سنگزي په دې اړه وویل کچې سختریز وسلول پر بهرنیو ملکی مامورینو بریدونه زیاتوي، ملکی افغانانو ته به هم زیان رسیږي. په کابل کې غربي ډیپلوماټان او افغان چارواکي په دې باور دي چې د پوځیانو زیاتېدل به شاید دوی تلفات هم زیات کړي.
د ماسپخین دونی می بجې شوی صالح محمد صالح را سره په سټوډیو کې ده د مهمو خبرونو لنډیز درته وروي.
ولسمشر حامد کرزی نن په ناڅاپي سفر هلمند ته ورسید. د خلکو وغوښتل چې خپل ځوانان دي د ملي اردو په لیکو کې شامل کړي. و د ولسی جرګې استازو د نوې کابینې څلورشت وزیرانو ته رایه ورکړه، نتایج به په څو ساعتونو کې اعلان شي. د افغانستان په اړه په لندن کې د جوړیدونکو کانفرنس لپاره د افغان چارواکو تیاری وروستي پړاو ته رسیدلې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په لومړي ځل په خپل وینا کې القاعده ډله په دې تورن کړ چې درویشت کلن نایجیریایي د امریکا په یو الوتکه کې د حملې لپاره روزلې وو. وسلوال سختریزي په هغه ځن وژن کې حملې تورن سوي چې له کابل لږ تر لږه اته اتیا کسان په پاکستان کې ووژل سول او ګڼ نور ژوبل سول. ایران خبرداری ورکړی کچیر له غرب سره د اټومي سون موادو او اټومي ریاکټور پر سر کومې پریکړه ته ونه رسیږي، تهران به خپل اټومي سونګ مواد په خپل په لوړه کچه غني کوي. او د روسیې په پرم شار کې په یو نایټ کلب کې د اور لګیدنې په پیښه کې د تلفات شمیر 1,450 کسانو ته ورسید.
د قومونو او قبایلو سرپرست وزیر محمد یعقوب احمدزی ازادي راډیو ته ویل دوی به په سرحدي سیمو کې د ډیورند کرخې دواړو غاړو ته پراته قبایل جرګو ته وروغواړي او د امنیت په چارو کې به یې له ځان سره ملګري کړي. نوموړي ویل د وزارت اوس دې ته پام شوی چې حکومت به قومي مشران وهڅوي. ښاغلی احمدزی په جلال آباد کې د ازادي راډیو خبریال سره مرکه کړې ده.
لکه څنګه چې تاسو ولیدل په جلال آباد کې موږ د څلورو ولایتو مشران د نورستان، لغمان، ننګرهار او کونړ مشران راغوښتي وو. همدارنګه د ډیورند کرښې نه اخوا د خیبر ایجنسی، مومند ایجنسی، باجوړ ایجنسی او حتی د وزیرستانه بعض مشران موږ راغوښتي وو. او د موږ دغه جرګه نه نه جرګه په تسلسل دغه جرګو چې په کابل کې موږ دوه جرګې راغوښتي وې د څلور دېرش ولایتو مشران علما راغلي وو. بلاخره د هغو د فیصلې په اساس باندې چې موږ به په هر ولایت کې دا جرګې دایره وو او دغه عنوان د دې جرګې د موږ لکه چې هلته وو او دلته د چې څنګه کولی شو چې په افغانستان کې او په سیمه کې موږ امن، سوله او امنیت تامین کړو. چې په دې کې مخاور مشران د ډیورند کرښې نه اخوا هم راغلي وو او خپل نظریات یې ورکړل او موږ غواړو چې دغه کوم رول چې علماو او دغه قومي مشرانو مخکې درلوده له بملي ټولنه هم دغه غوښتنه ده او له دولت هم دغه غوښتنه ده چې دغه رول بیرته مشرانو ته ورکړی شي چې د سولې له لارې نه دغه کومه ستونزه چې افغانستان ورسره لاس او ګرېوان ده دغه مشکلاتو ته دغه ستونزو ته د پای ټکی کېښودل شي.
نو دوی به مشخصا په کوم میکانیزم باندې کار کوي چې سوله تامین شي، ځکه چې د دوو مملکتونو ترمنځ خبره ده د کرښې نه غاړه په ایجنسیو کې د پاکستان د حکومت واک او صلاحیت ده. نو یعنی داسې کوم میکانیزم جوړ شوی دی چې دوی به څه ډول تماس ساتي، څه ډول به اړیکې ساتي، څه ډول به یو بل خبرې دغسې ناامنه مسایلو نه
ناامنه مسایل خو ټولو ته معلوم دي چې د ډیورنډ کرښې دا خوا واخوا دا ډېره مودې نه را په دې خوا اور بل ده او په دې کې خصوصا پښتانه دواړه خوا په دې اور په لمبو کې سوځي. نو قومونو مخکې هم دغه پیشنهاد درلود چې موږ سره کینو لکه پخوا چې د قومونو ترمنځ یو تړون و. دا ډیورنډ کرښه دا خوا مخکې یو قبیلوي سیستم حاکم و چې دوړ قومونه په کرخه یو ورو راخوا وسید یو دی خواته ای خواته مومند دی خواته مومند ای خواته وزیر وزیر دی خواته وزیر خلق وسیدل همدسې دو قومونه په خپل منس کې تړون درلوده هغه په دې معنا باندې چې دوی په خپل کې منس کې دا فیصله کړه و چې ورو رته بم دښمن ته جاینه ورکه سب ما باندې راسی او زبم دښمن ته جاینه ورکوم چې په تا باندې درسی نو دوی هم نن په دغه خبرو کې دا خبره وکړه چې هر قوم دا فیصله وکړي چې هر په خپل منطقه کې به زه امن راولم سوله براولم هغه په دغه خپل قومي تړون باندې کیږي کار سړی په خپل منطقه کې امن راولي سوال نه پیښیږي نه دولت ته پیښیږي نو نورو قوتو ته پیښیږي نو په هغه پخواني تړون چې دوی درلود انشاءالله زه امیدوار یم چې بیرته به په خپلو منطقو کې دوی امن راولي
داسې ممکنه ده چې تاسې په دغه قومونو باندې دا ومنئ چې دوی هغه پخواني تړونونه بیرته راژوندي کوي موږ چې یو شمېر مشرانو سره وغږېدو د هغوی نظر هم همدا و چې دوی باید قومي تړونونه بیرته فعال کړي نو اوس دې جرګې نه وروسته دا امکان شته چې دا خلک په عملي توګه دغسې تړونونه وکړي او فعالې کړي
قومونه خو له پخوا نه دې ته حاضر وو خو مایوسه وو له دولت نه او له بینملي ټولنې نه چې موږ ته واک نه راکړل کېږي او زموږ هغه کوم رول چې مخکې وو هغه موږ ته نه راکړل کېږي که موږ ته دغه واک راکړی سي موږ واقعا کوای شو چې خپل سرحدات هم وساتو خپلې منطقې هم وساتو او خپل قومي هغه تړونونه چې سابق مدله بېرته راژوندي کړو نو اوس تاسې په میډیا کې مې اورېدلي دي چې بینملي ټولنه افغانستان حکومت دې ته واده رسوي او دا اعلان کړی ده چې موږ غواړو چې بیرته هغه مشرانو ته هغه خپل د دوی هغه کوم رول ورکړو چې وکړی سر سړی په خپله منطقه کې امن او امنیت راولي
نو اوس یعنې د دې جرګې نه وروسته ممکنه ده چې دوی عملا دغسې تړونونه فعال
اوس خو د موږ دغه تسلسل د دغه جرګو روان ده له دې نه وروسته موږ کوشش کوو چې نورو ولایتو ته جنوبي ولایتو ته ځو چې هلته هم د خوا کوم هغه مشران دي هغه راغواړو همداسې بیا ځو جنوبي منطقو ته هلته مو دا جرګې راغواړو کله چې دغه جرګې د موږ پای ته ورسېد دا جرګې زر زر نیسو غواړو چې انشاءالله په دغه یو میاشت کې دننه د هر ولایت کې دا جرګه دایر کړو بیا د دې ټولو جرګو نتایج راباسو چې عملي قدم په دې باندې ورواخلو او په دې کې یو موږ د عملي هغه خبره په دې باندې هغه کوو چې اوس هم دولت هم به ملي ټولنې راسره منلې ده مخکې خو دغه بعضې جرګې دایرېدلې یا به سیاسي جرګې وي یا به د حکومتونو له طرفه وي چې نتیجې نه ورکولې او یا به نمایشي وي نو موږ اوس دغه غواړو چې دغه جرګې ملي د خلکو له منځ نه دا جرګې جوړې شي او به ملي ټولې حساب قواوې موږ سره دا ژمنه کړې ده او راته ویلې دي چې آینده کې که تاسې دغه جرګې په هر ولایت کې دایره کوي که چې د بیا رغونې کارونه وي که د عملیاتي پروګرام به وي موږ به انشاءالله چې دا اشتباه لکه مخکې چې د بېګناه خلکو مړینه وه په دې عملیاتو کې د هغه مخه به هم ونیول شي او موږ بعضې بیا رغونې کارونه چې کوو د دې مشرانو د دغې شورا د دې علماو په مشوره به انشاءالله په ولایتو کې خپل کارونه په مخ بیایو
دلته یو شمېر قومي مشرانو نظر لرلو چې حکومت چې زموږ نه دا غواړي چې موږ پخواني تړونونه بېرته فعال کړو د افغانستان پخوانیو حکومتونو پخوا د دغه قومي مشرانو سره او د کرخې نه د هغه اړه قومي خلکو سره ډېرې مرستې کولې اقتصادي مالي دوی سره ډېر ښه مړی ژوندی پاله وایي اوس هغه مرستې نشته دی بیخي دوی وایي چې باید په قومي مشرانو باندې پام وشي حکومت داسې په پام کې لري چې دغه قومي مشران وپالي
د دوی یعنې رښتیا هم دغه خبره د نظر زه تاییدوم دغه سرحدونو قومونو قبایلو چارو وزارت چې و پخوا ډېر امکانات ورسره او دغه مشران د موږ د کرخې دا خوا او کاخوا هغه به پالل کېدل د هغو به اعزاز کېده او د هغو به عزت کېده خو چون بینملي ټولنه چې افغانستان ته راله موقت ادارې نه را په دې خوا دې وزارت ته توجه ونسوله او دغه د دې وزارت وظیفه وه چې دغه قبایل او مشران په غېږ کې ونیسي او هغوی ونازوي او هغوی سره کومک وکړي او هغوی ته امکانات په لاس کې ورکړي نو اوس بینملي ټولنه پوس پس رښتیا دغه وزارت د قومونو وزارت یعنې کلیدي وزارت و بیا له دې توجه ورته وسي چې له دغه طریق وزارت نه دغه جرګې هم چې اوس دوی دایرې کړې او موږ سره همکاري کوي دوی موږ سره دغه کړي دي چې تاسې دغه جرګې او دغه مشران بیرته هغه کوي انشاءالله موږ آینده کې تاسو سره کومک کوو او دولت سره هم په دې کې تفاهم کوي چې دغه مصارف چې په جنګي ساحه یا د جنګ په ساحه کې که دغه موږ د جرګو د قومونو مشرانو لارې وکړو انشاءالله هم به خپل مقصد ته ورسېږو په اسانه طریقه هم به تلفات نه وي هم به انشاءالله د مشکلاتو د حل نږدې لاره وي
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع
د افغانستان د ملکی هوایی چلند او ترانسپورت وزارت چارواکي وایي چې د هوا پیژندنې د ادارې د ستونزو د لرې کولو په برخه کې کار روان دی او تر راتلونکو څو کلونو پورې به په دغه برخه کې لازم پرمختګونه وشي د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې د چارواکو په وینا د دې ادارې لوی ستونزې دا دي چې نه مسلکي پرسونل لري او نه هم پرمختللي وسایل اجمل تورمانې په اړه رپورټ لري
په داسې حال کې چې د افغانستان د هوایی چلند او ترانسپورت وزارت هیله مند دی چې تر راتلونکو څلورو کلونو پورې به د هوا پیژندنې چارې په بشپړه توګه د هوا پیژندنې د ادارې لخوا سنبال شي، خو دغه اداره بیا د وسایلو او مسلکي کسانو له کمښت نه شکایت کوي. د هوا پیژندنې د ادارې رئیس انجینیر عبدالقدیر قدیر آزادۍ راډیو ته په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې همدغو ستونزو ته په پام کې نیولو سره لا هم په دغه هیواد کې د هوا پیژندنې چارې د ناټو او ایساف ځواکونو لخوا پر مخ سي. دی وایي اوس د هوا پیژندنې چارې د ناټو او ایساف ځواکونو لخوا پر مخ وړل کیږي، خو موږ غواړو چې د هوا نوردۍ د نړیوالې ټولنې د معیارونو سره سم دا کار بیرته ملکي برخې ته ولیږدو. موږ په دوو برخو کې ستونزې لرو، یو د مسلکي پرسونل او بل د پرمختللو وسایلو په برخه کې. خو د ښاغلي قدیر پوینا اوس هم دغه اداره د آب و هوا د وړاندوینې په برخه کې د نورو سرچینو په پرتله کره معلومات د خلکو په واک کې ورکولی شي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې 50 کاله پخوا د هوا پیژندنې د نړیوالې ټولنې غړیتوب خپل کړ، چې تر جګړو د مخه د هوا پیژندنې په برخه کې یو مخکښه اداره ګڼل کېدله. خو د دغه ادارې د چارواکو په وینا د جګړو په ترڅ کې د نورو زیانونو تر څنګ د هوا پیژندنې وسایل هم له منځه ولاړل. د افغانستان د ملکي هوایي چلند او ترانسپورت وزارت مرستیال او سرپرست انجینیر راز محمد علمی د شنبې په ورځ د هوایي چلند د انسټیټیوټ د محصلانو د فراغت د غونډې په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وویل چې د مسلکي کسانو د روزلو لړۍ پیل شوې ده او د ستونزو د هواري لپاره د وسایلو د برابرولو پروګرام هم په پلان کې دی.
قرارداد کوثر امضا شوی ده، یو تعداد زیات کسان د غوی له خانه تربیه شوي دي او همدارنګه هغه وسایل و وسایت راهنمایی د تارو او یا دستگاه د مخابراتي چې ضرورتي هغه باندې هم موږ په خپل پلانو کې شامل کړی دي.
نن سبا د افغانستان د هوا پیژندنې اداره چې د ملکي هوایي چلند او ترانسپورت وزارت په چوکاټ کې کار کوي 150 کارکونکي لري، چې تر جګړو د مخه د غشمیره 600 ته رسیدله. خو د چارو د کارپوهانو په وینا دا کومه لویه ستونزه نه ده، ځکه که د دغې ادارې وسایل پرمختللي او نوي شي نو په کمو کسانو هم د ډیر کار امکان شته او دا هیلی لا نه دی مړاوي شوی چې دغه اداره یو ځل بیا د کاري وړتیا له مخې خپل پخوانی ځای خپل کړي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکې لینا شریفي.
ګرانو ځوانانو سلام، لینا شریفی ام له یوې بلې تاندې څنګه سره په دې خبرونه کې لومړی د افغان اتل نادر شاه ننګرهاري خبرې اورو چې له کابل تر امریکې په بایسکل سفر کړی او بایسکل یې د افغانستان ملي موزیم ته سپارل شوی. بیا د آریانا افغان ترک لیسې د 15مې اولمپیاد ممتاز زده کوونکو ته د مډالونو د ورکړې په اړه ریپورت لرو. او د خبرونه په ورستیو کې د اونۍ د سندرې اوریدل هم مه هیروئ. له موږ سره اوسئ.
مونکرل په عشق لا سونا، مونکرل په عشق لا سونا، جوړو د خپل کور دیوالونه، جوړو د خپل کور دیوالونه، په زخم لپو کې وبا راوړو لغرا لالونه، په زخم لپو کې وبا راوړو لغرا لالونه، مکرل په عشق لا سونا، جوړو د خپل کور دیوالونه، جوړو د خپل کور دیوالونه.
گرانو ځوانانو، ډاکټر نادر شاه ننګرهاری هغه ځوان دی چې د بایسکل په ذریعه له کابل تر امریکې اوږدې لارې کچ کړې او د افغانانو د سولې او دوستۍ پیغام یې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو دفتر ته ورساو. نادر شاه ننګرهاری د غاښو ډاکټر دی، خو له وړکتوبه یې دا هیله درلوده چې د خپل هیواد د سرلوړۍ لپاره څه وکړي او د افغانانو د سولې غږ تر نړیوالو ورسوي. ډاکټر نادر شاه ننګرهاری د بایسکل په ذریعه خپل دغه سفر په 2002 میلادي کال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له مخې پیل کړ چې یو کال او شپږ ورځې یې دوام وکړ. ډاکټر نادر شاه ننګرهاری د خپل سفر د پیل په اړه وایي:
ما خپل سفر
په 2002 کال کې د کابل د وزارت خارجه شخه مې شروع کو، بیا قندار په استقامت قندار نه هلمند هرات چې دا شل ورځې دوام یې وکړو، بیا د ایران او ترکیه درې میاشتې همداسې اروپا ته لاړم لکه بلغاریا، یوګوسلاوی، هنګری، اتریش، چیک، جرمنی، هالند، بلجیم، فرانسه، لندن، امریکا، ملل متحد. اسی نه تر جرمنی فرانسې پورې زمینی لار پسې لاړم، بیا فرانسې د ډیب د شار نه نیو هاویل لندن ته په بیړۍ کې لاړم، بیا د لندن نه ویرجینیا ته په الوتکه کې لاړم بهر خوا کې دی، بیا د ویرجینیا نه همداسې ملل متحد په استقامت ویرجینیا، واشنگټن، فلادلفیا، پنسلوانیا، پاټیمور، نیویارک، بیا مقره سازمان ملل متحد.
بلال خوگا ازانا ملال یا قربانا، بلال خوگا ازانا ملال یا قربانا، زما مینے زما زانا خائستہ افغانستانا، زما مینے زما زانا خائستہ افغانستانا، بلال خوگا ازانا ملال یا قربانا.
ډاکټر نادرشاه ننګرهاری لومړی افغان نه دی چې په بایسکل یې اوږده مزلونه کړي. ویل کېږي د شلمې پیړۍ په دوهمه نیمایي کې یو افغان ځوان چې د فلم له لارې د هندوستان د سینما په نامتو لوبغاړي مدهوبالا مین شوی و، په بایسکل تر ممبئی ولاړ. په وروستیو کلونو کې څو نور افغان ځوانان هم د افغانانو د سولې له پیغام سره آسیایي او ځینو اروپایي هیوادونو ته په بایسکل سفرونه کړي. خو د ډاکټر نادرشاه سفر په دې مشهور شو چې یو خو یې سفر ډیر اوږد و، بل دا چې بایسکل یې له سفر اوه کاله وروسته د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزي په لارښوونه د یو با ارزښته تیز په توګه د افغانستان په ملي موزیم کې خوندي شو.
کله چې ما سفر کوو رئیس صاحب جمهور د ازما ورقې شم چمزا کړلې، نو هغه وخت کې مې راته ویلي وو چې که په ډېر جګ قیمت هم چا غوښته بایسکل به ورته نه ورکوي. نو همدا علت و چې ما نه هم په ډېر جګ قیمت هلته خلکو غوښته، ما سر پخوانم دا احساس و چې زه باید دا موزیم ته ورکړم. بیا رئیس صاحب جمهور هم ویلي بیا دم بایسکل ما ډېر وخت ځان سره وساتو، ځکه چې د باندې ما سفر کړی و، لکه زړه به مې ډېر خوشحاله و چې دی به مې ولده، کله سفر به مې کوه ورباندې تمرینات به مې خپل په ده کول کنه. نو بیا ما ویل چې اوس یې نو به وخت دی چې باید ورکړم موزیم ته. او بیا نو رئیس صاحب د موزیم او وزارت کلتور فری سره هم دا موضوع دغه کړه، همکاري وکړو، بیا موزیم ته تسلیم.
نادرشاه ننګرهاری د بایسکل په ذریعه د دغه اوږده سفر له امله د افغانستان د جمهوري ریاست او اولمپیک د ملي کمیټې لخوا د اتل لقب خپل کړی، مډالونه یې اخیستي او د ملګرو ملتونو لخوا په یو ستاینلیک هم ویاړل شوی. نادرشاه ننګرهاری دا هر څه خپلې ښې خاطرې ګڼي، وایي چې سفر یې هم له خوږو او ترخو خاطرو ډک و.
د سفر په جریان کې د ډېر سخت مشکلاتو سره مخامخ شوم، یو آب هوا وه چې څلور فصله په ما تېر شو په دې یو کال شپږ ورځو کې. بیا هر شپه چې په ډاګونو ځنګلونو کې پاتې کېدلم دا خطرونه، شپه چې به کېده تر سهار پورې د حیواناتو غږ، دا شیان خو بېته هم د افغانستان په خاطر، لکه د افغانستان د خلکو په خاطر چې زه به د دوی پیغام وړم، نو بیا به ډېر احساس د خوشحالۍ او د راحت به مې کوو. خو شپه به ډېر ډارېدم، ډېر داسې وحشت سره به مخ شوم، ځنګلونو کې رقم په رقم د حیواناتو غږ به راتلو. یو قصه ته وکړم لنډه غوندې، چې کله چې د ترکیې نه بلغاری ته لاړم، نو دا مرز داسې دی چې بلغاری ته داخلېږي ټول په ځنګل کې به داخلېږي، ځنګل منځ کې یو سړک تېر شوی، تقریبا یو سو کیلومتر لاړم چې د شپې لس بجې دي چې زه غواړم یو هوټل ته ځان ورسو، چې په دې کې یو سب د سړک کې دا ټول حیواناتو د دې لکه د سترګې پړخېدلې هغه چراغ د بایسکل سره چې مخامخ شو، چې ما یو ارنډ وکړو سما خواته منډه کړله، سه ځنګل خواته یو شراخار شروع شو د دې غږونه او داسې یو. بیا نو دومره زه موډر شوم چې دا بایسکل مې بېرته تاو کړو د مرز خواته. هغه یو متل دی، وایي فلاني چې پورې سو دقیقې لاره ده یا سو ساعته، وایي دوه ساعته، او که وایي لیوان دې په منډه واچي وایي شل دقیقې. نو هغه هم ډېر خطرې شپه وه.
ډاکټر نادرشاه ننګرهاری له دې سفره نه دی ستړی. زړی غوړی چې بیا هم په بایسکل په خوړوي او اوکت سفر پیل کړي. خدا دل به یو کمره هم په پسی وي، فلم برداری کوي به او د سفر مستند سیریال به جوړوي.
زه ان شاء الله که خدای کول نو دا بل سفر ملرم هم دلن روزو کې بل خیر شروع شي او دا ځلی دغه سفر مستند یو سیریال جوړیږي. د کله د افغانستان نه ونیسه تر اروپا او امریکا پورې چې افغانان دي، د افغانانو فرهنګي کمیټې دي وصل کیږي په دې سیریال کې. د کې یو بل خبره به ډیر خدایوي چې زمونږ فرهنګي خلک، زمونږ پوی خلک، علما، دانشمندان چې هیواد کې والته دي، د دې ټولو به یو تاریخ وي، ام ورزشي تاریخ وي، ام فرهنګي چایند نسلونو ته پاتې کیږي ان شاء الله. دې سیریال کې جوان شیر درې صاحب دی چې د وزارت اطلاعات او کلتور له خوا هم معرفي شوی او خپل موږ سره په دې سفر کې دی چې دا سیریال جوړوي رئیس اتحادیه سینما ګران دی. نو لکه امارات، قطر، بحرین، کویت، مصر، اردن، بیا اروپا لکه ترکیه، بلغاریا، یوګوسلاویا، هنګری، اتریش، جرمنی، هالند، بلجیم، فرانسه، ناروی، سویډن، امریکا ته ټول ځینې وي. آخر به ملل متحد ته وخت میږي ان شاء الله.
وطن ترا ولا مینا ومسافر ومسافر مولا دفلا وطن ترا ولا مینا ومسافر. کرانو ځوانانو، د افغان ترک د ښوونځیو عمومي ریاست د ځوانانو د وړتیاو د ودې او روزنې په مقصد له 1340 لمریز کال را په دیخوا د افغانستان د ځینو ښارونو د ښوونځیو د زده کوونکو ترمنځ په علمي برخو په ځانګړې توګه طبیعي علومو لکه فزیک، کیمیا، بیولوژي او ریاضي کې سیالۍ جوړوي. سږ کال هم د ساینس پنځمه سیالي د قوس له 23 تر 28 د افغانستان د 8 ټولګیو د 12,000 زده کوونکو په ګډون جوړه شوې وه چې 40 زده کوونکي پکې بریالي شول. دغه روز د افغان ترک ښوونځیو د لیسې دورې زده کوونکي هر کال د کیمیا، بیولوژي، فزیک او کمپیوټر په برخو کې په ځینو پروژو د سیالۍ لپاره کار کوي. سږ کال هم ګڼو زده کوونکو خپلې پروژې په بریالیتوب سرته رسولې وې چې د منصفه هیئت لخوا د سرو زرو، سپینو زرو او ژیړو مډالونو وړ وپېژندل شول. او د افغان ترک لیسې د شپږمې دورې د فارغانو په ویاړ جوړې شوې غونډې کې دغه مډالونه ورکړل شول. د آریانا افغان ترک لیسې تدریسي مرستیال عبدالفتاح سباروی:
پروژه است که شاگرد خودش
دغه ساينسي پروژه است د کوون کې خپل انتخابوي. موضوع یې داسې وی چې تر اوسه چا ډیر کار نه وی پرې کړی، نو دوی را اخلي د خپل خوونکو په لار خوونه څېړنې پرې کوي. د زده کوونکو د دغه پروژو پایلې ډیر ځله د عملی استفاده وړم وي.
د افغان ترک د نجونو د ښوونځي د لسم ټولګي زده کوونکي حسنا چې د فزیک په برخه کې له خپلې پروژې دفاع وکړه او د ژیړو د مډال ګټونکي شوه، د خپلې پروژې د موضوع په اړه وایي:
زما پروژه په فزیک برخه کې د یو بایسکل په هکله وه چې موږ کولای شو د انسان د فزیکي انرژي په واسطه برق موږ تولید کولای شو او بیا له هغې برق څخه استفاده کوو او بیا هایدروجن هم له الکترولایز له محلول څخه په استفاده سره موږ هایدروجن هم لاسته راوړو. ما جوړي حیاته د خپل پروژې څخه دفاع وکړل او هغې ته مسوابونه هم راکړل چې هغوی ما څخه ډېره خوشحاله شوه او ما ته ډېر آفرینی هم وویله.
محمد مصطفی غزنوی د آریانا افغان ترک لیسې یو بل زده کوونکی دی چې له 12 ټولګي فارغ شو. پروژه د کمپیوټر په برخه کې وای چې د سپینو زرو مډال یې خپل کړ. دی وایي چې د پروژه د کمپیوټر په کیبورډ کې د پښتو او دری ژبو د اسانه لیکنې په باره کې و.
ما یو پروګرام جوړ کړی و، دغه پروګرام په واسطه کولای شو دری او پښتو متنونه په ډیر اسانۍ ولیکو.
سره کم تاسو لیکلای شئ په ډیر اسانۍ؟
مثلا تاسو پیګی مثلا په دنیا کې د مختلفو ژبو الف با کې حروف د څلې او مخرج کی پالف باقی دا حروف هم داسې جای ورکړي کی بورډ کې. مثلا په فشار ورکول د اف حرف مو کولای شو د خپل د فارسی د پښتو فیر یا لاس راوړي. او دا پروګرام هم د رینویس یا د رایټر په نامه نوې جوړ کړي. تر مخکې نه دا چا کار نه وکړي او اول ځل د صدا مو خپل مکتب لخوا جوړوي. یو میاسبات د پروژه مو بازار ته ځکو او کولای شي خلک له دوه پروژه چې استفاده وکړي او موږ د پښتو زبې د دری زبې لپاره او همچنین ازبکی او ترکمنی زبې تم جای ورکول د خرڅ افغانستان افغانستان زبی دی او اکثریت اقوام په دغو زبو خبرې کوي.
د اوریانا افغان ترک لیسی زده کوونکي نه یوازې په ملي درسي سیالیو کې ډیر ښه ځلیدلي، دغه راز په نړیوالو درسي سیالیو کې هم چې وخت په وخت جوړې شوي ډیرې ښې لاسته راوړنې لري. مصطفی غزنوي د افغان ترک لیسی د زده کوونکو د سویې د لوړوالي علت په ښه تدریسي سیستم، د ښوونکو په زیار ایستنه او د درسي موادو په شتوالي کې ګوري. وایي که په نورو ښوونځیو کې هم ورته اسانتیاوې وینو، افغان ځوانان خپل استعدادونه راڅرګندولی شي.
استادان زحمت کشی وینم په مکتب کې، واقعا موږ سره ډیر زحمت باسي استادان. چې موږ په مکتب کې نظم او دسپلین تر نور مکتب ډیر زیات ده. استادان هم مسلکي دي، اکثر موږ ساينسي مضامین استادان ترکان دي او ساينسي مضامین موږ بین المللي سطح انګلیسي وایو. درسونه چې په ترکیه کې یم، په ترکمنستان کې یم، په امریکا کې درس ورکول کېږي، هغه موږ په انګلیسي وایو. دغه مکتب موږ ښه لابراتوارونه لرو، شاګردان تعداد کم نه پیوستم کې او استادان کولی سي په ډیر ښه توګه رستګي وکړي شاګردانو ته. د نور مکتبو ته هم چې موږ داسې اسانتیا برابر کو تاونو غوې کولای شي چې لکه مو کوم دې، اما دوی چې زمينه نه د مسايده.
ګرانو ځوانانو، په دې اونۍ کې مو د ازادۍ رادیو د موسیقۍ له آرشیف څخه د آریان خان په غږ سندره غوره کړې چې وایي:
ځواني چې په چارا شلې ونه لیونه ګرځي، ځواني چې په چارا شلې ونه لیونه ګرځي، بدلای دنیا شي بدلای دنیا شلې ونه چپچارا شلے ونے لے ونے گرزی، سوانی چپچارا شلے ونے لے ونے گرزی.
گرانو ځوانانو، د دې اونۍ تاند څنګه خبرونه هم دومره وه. که خبرونه ته لیکونه راستوي زموږ د پوسټ باکس شمیرې دادی: په کابل کې 14، یو ویا په خوست او کندوز کې یو، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4. او کله پیښور لیک راستوي نو د پوسټ باکس شمیره ده 1400 یونیورسيټي ټاون پیښور. نور نو تر بل خبرونه اجازه غواړم. خاط او آباد دی وی.
نصیب کی سوچونا شوګیرو نشوګیرو نا هو، نصیب کی سوچونا شوگیرونا شوگیرونا، ملگری سوداشی ملگری سوداشی، لیونے لیونے گرزی، زوانی چپ چاراش لیونے لیونے گرزی، زوانی چپ چاراش لیونے لیونے گرزی.
Oh, لزانمه 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 جدا 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 کبھی یارا او ناراضی یارا او ناراضی کچی سبا 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 کبھی یارا او ناراضی یارا